مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوريوال کاخړ تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د خیبر پښتونخوا په صوبې کې د وژل سوو کسانو په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو د ټپي سوي پاکستانی خبريال تازه بیان او د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه رپورټونه او شننې لرو. د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام پام کوا هم وړاندې کوو. خو لومړی به له ګلایا څخه د دې سات خبرونه واورو.
تلیمه شل لومړی د خبرونو سره کې د خبر پښتونخوا صوابۍ ضلع کې نامعلومه وسله والو د یوې کورنۍ درې غړي وژل او په کالو خان کې دوه مخالفینو ترمنځ ډزو کې درې کسان وژل شوي. په افغانستان کې په سیلابونو کې لږ تر لږه څلور شپږ کسان وژل شوي دي. او د روس د بارانو چارو وزیر په واشنگتن تور پورې کړی چې د یوکرين په اړه نړیواله موافقه خرابوي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا په سبابۍ کې د یوې کورنۍ پنځو غړو د وژنو په خبرګون کې خلکو مظاهره کړې ده. دا مظاهره روستو خلکو ته د چارواکو لخوا د پلټونو تر باور روستو پایته ورسیده. پولیس او ځای اوسیدونکو نن سهار مشال اډو ته ویل بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې په یاروسین کلی کې وسلوالو په یو ګاډي ډزې وکړې او د یوې کورنۍ پنځه کسان یې وژل. د وژل شوو خپلوان وایي تر اوسه نه ده معلومه چې دا کسان چا او ولې وژلې دي. د یو بل خبر له مخې نن غرمه د سبابۍ په کالو خان کلی کې د دوو ډلو ترمنځ ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په نصیر آباد کې د پولیسو پر غزمی کونکي گاڑی د وسلوالو په برید کې درې سرتیری وژل شوی او بل جو بل دی. د پولیسو یو چارواکي نصیر منګل تر پیښې وروسته مشال اډو ته ویل د حمله پر مازیګر د نصیر آباد په چتر سیمه کې شوې ده. د منګل پر خبره تر حمله وروسته وسلوالو د پولیسو ټوله وسله هم لزان سره وړې ده. بلوچ بیلتون غوښتون کې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی د برید پړه منلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای په 2013 کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي د تیر پرتله زیات شوې دي. دا خبره د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې کړې ده چې تیر ورځ خبر شوې دي. د بشري حقوقو کمیشن مرستيال مشر شیر محمد تیر ورځ د مشال اډیو سره د خبرو پر مهال ویل تیر کال په پاکستان کې د ګوزن ناروغي مخنیوي یو نوی کارکونکي وژل شوې دي.
یو دې شګون هم نشوي دي چې یو کم وسوا کسان وژل شوي دي او په دغه کال کې یو نوی کسان چې د امدادي کارکونان چې دا پولیو وغیرہ دا وژل شوي دي. هغه پرې تاوان چې دا غي مقدمه زیاته شوي دي چې موږ ګورو د بشري حقوقو خلاف ورزي زیاته شوي دي.
شیر محمد زیاته کړه تیر کال په پاکستان کې یولس خبري اعلان وژل شول چې دا د کمیشن په اند د بیان ازادي مخه نیسي. د قبایلی سیمونو منتخب د پارلمان غړو او نورو مشرانو پروند د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره ملاقات کړی دی. د شمالي وزیرستان د پارلمان غړي محمد نذیر نن مشال اډو ته ویل چې گورنر د قبایلی خلکو د ستونزو حل باور ورکړی دی. د زیاته کړه
کیم ای ڈی پی استلی دی هغه د خپل خپل کا پساوت کې ډېر ای ڈی پی استلی دی هغه متعلق به ساوت چې ما سروغه خبره وکړه دا ای ڈی پی د خپل خپل وطن ته به ایزه طریقې سره د خپل خپل وطن ته لور شي. هغه کیم کورین دی کیم نقصانات شوی دی هغه د ریپیرینګ وشي هغه د دې ته جوړ شي چې د خپل کورین کې آباد شي.
قبایلی مشرانو له گورنر نه غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو انتظامی اختیارات دی ولسی ادارو ته ورکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په درې کلونو کې به په لوډ شډینګ قابو وموندل شي ځکه چې حکومت د توانای په بحران قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي. په اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس لخوا نن جاری شوی خبر پاڼې تر مخه نواز شریف په ډېره مراد جمالی کې د اوچ پاور پلان پرانسته وکړه. ویل چې د دې منصوبې نه بعد 303 میگا واټ بجلی ترلاسه شي. نوموړي زیاته کړه د بلوچستان اقتصادي پرمختګ لپاره دا منصوبه ډېره مهمه ده. یاد دی چې دا منصوبه د فرانس یوې کمپنی سره ترسولې ده او په دې کې 10% نوکریانې د بلوچستان خلکو لپاره ځانګړي شوې دي. د افغانستان په شمالي او مغربي سیمو کې د سیلابونو له وجې لږ تر لږه څلرش کسان مړه شوي او یو شمېر نور ورک دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د شبرغان ښار په سیند کې شپاړس مړي موندلي دي. د جوزجان ولایت امنیت قمانداني ویان عبدالمنان روفي نن مشال اډو ته وویل دا کسان سیلابي اوبو د سرپل ولایت له بیلابیلو برخو له کړي دي. بلخوا په باغدیس او هرات ولایتونو کې په سیلابونو کې د اتو کسانو د مړ کېدو رپورټونه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای دویم پړاو ته د ولسمشریزو ټاکنو تګ له امکانه لرې نه ده. تیر ورځ د ټاکنو کمیشن وای یوسف نورستانی د دریم ځل لپاره د ولسمشری د ټاکنو د یوې بلې برخې نتیجو تر اعلان وروسته خبر اعلان ته ویل د زیاتو رایو نتیجې له څرګندېدو سره د باور نه لري چې انتخابات دی په لومړی پړاو کې پاتې ورسی. ټاکل شوی دا چې د ولسمشر د انتخاباتو د ټولو رایو لومړنی نتیجې سبا اعلان شي. تر اوسه په اعلان شوو نتیجو کې عبدالله عبدالله شاوخوا 40% او اشرف غنی شاوخوا 33% رای ترلاسه کړی دی. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف په واشنگتن تور پورې کړی چې د ماسکو نه نورو اضافي غوښتنو په بنیاد د یوکرین په اړه نړیواله موافقه خرابوي. په ماسکو کې نن د خبرو پر مهال لاوروف ویل چې روس د جنیوا معاملې په بنیاد د یوکرین تاوتریخوالي کې کمی راوستلو په خبره ولاړ دی، خو د په وینا د امریکا لخوا یو وړخیزه غوښتنه کیږي چې هر څه د دغه هیواد په حق کې لاړ شي. نوموړي زیاته کړه چې په کیف کې د لویدیځ پلوه حکومت به اخیره په مشرقي یوکرين کې فوزي اپریشن لکبل انصاف سره مخ شي، ځکه چې دا یو خونړی جرم دی. د لاوروف په بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې تیر ورځ په واشنگتن کې خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویل روسیې د یوکرين کړکیچ د هواري په مخه تیر اونۍ د جنیوا شبي موافقې د عملي کولو لپاره یو مثبت یا رښتینی ګام هم نه دی اخیستی. او روسي خبر دی اسرائیل وای د حماس او فلسطین خپلواکي سازمان ترمنځ د یو حکومت جوړولو پلان په غبرګون له فلسطینیانو سره د سولې خبري ځنډوي. تیر ورځ د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی کابینه په یو خوله پریکړه کړې ده چې اسرائیلي حکومت به له یو داسې فلسطینی حکومت سره خبري ونه کړي چې حماس یې ملاتړ کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ګل آیاز وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په صوبې کې د نامعلوم موصلوالو په ډزو کې 15 تنه وژل شوی او 9 نور ټپیان دي.
زما یو زوی مړ دی، یو میر واره مړ دی، بل واره مې مړ دی، یو ورور مې ابجو بل دی، مشر دی ابجو بل دی.
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وايي په دې ملک کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه زیاتې شوې دي.
یو نوی کسان چې دینداری کارکنان چې دا پولیو وغیرہ دا وجه نه شوی دی، د بشري حقوقو کار فرزي زیاته شوی دی.
د پاکستان په کراچی کې په برید کې ټپي شوی خبريال حمید میروای تر ټولو زیات خطر له ISI ورپېښ دی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای دوی د تعلیم او روغتیا په برخه کې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. او کله خبرونه تر پای را سره واست نو په پام کوه 19 پروګرام کې به ووري.
دا واری وټ نه تر کبه ما زما توبه توبه و زما کړه توبه و زما خړه توبه و زما شړه توبه و زما سپینه توبه.
د دې هر څوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسه رزو د خبرونه لمړی موضوع تلک سنجش تاسو په خبرونو کې وریده. تیر شپه د خبر پښتونخوا د سوابي په یاروسین کلی کې پر یو موټر باندې د ډزو په پیښه کې 15 کسان وژل شوی او 9 نور ژوبل شوی دي. ژوبل کسانو کې یو مېرمن او یو ماشوم هم شامل دي. د پیشي اف آی آر درج شوی دي. په دې اړه نور تفصيل ځلاند یوسف ځای راکړي.
د سوابه یاروسین کلی کې په گاډي باندې ډزو پیخه کې د مړو او جوبل کسان د کورنې یو غړي اجازه د پیخه په اړه مشال رډیو ته وویل.
تقریبا 12 بجې به وي خو شدا شته
لس منټه کم تول اسوي
موږ ضرورت لري چې جره بکو تر اوسه شو او دا چکم وسره به دا چکم لول د بدیت روتل دا پینځه کړه شپږ کړه مخ کې لول بس سعودي تر روانو یو ډېر کرامند کړی شهري وشتل
چغښوا
دا تک زه د محمد اعظم سره زما یو سي مړ دی، یو میر واره مړ دی، بل واره مې مړ دی، یو ورور اب جو بل دی، مشر دی اب جو بل دی.
نو متاثر کورنۍ یو بل غړي ګل شیر وینا ده چې نه چا سره دښمنی شته او نه هم خبر دی چې د اغوی د کورنۍ پاکستانو دزي چا کړی دی.
دا محله ده محله بلکې اټول یار سينو موږ پکې کسبګریو کار کو دکان دی پاډه کې ماشومان او د دکانداران دی خدمت هم خلکو لکړه دي. څوک پم دا اونې وي د بچپن نه تر اوسه پورې چې دی د چا ملاسته غوام پاسولې اواز کنزل قبل چې جګړه کړې ما چې خپل وخت مې بس مکه وای شي او دا بیګه چې موږ حادثه هو شو لکه موږ په دې سوچ کې چې دا وکړه چې دا څنګه شو دا ولي شو.
د پیخي ورستو د سیمې ولس ملي احتجاجن د سوابه مردان په لوی سړک کې خودل او روډ یې تر یوې غنټې پورې بند وساتو. د سوابه پولیسو مشر سجاد خان پیخه کې د ککړو کسانو د گرفتاری لپاره د هلو زلو په اړه ویل.
نو د نیمې شپې واقعا ده او ان شاء الله مو پولیس چې کوم د مو جرګې سر خبرو وشله مو خپل بهترین کوشش وی چې کوم ملزمان دی هغه زر تر زره با تر غنټې ټایم دوه خلکو مون سر راک کې خلو ان شاء الله مو کوشش کوو چې د نه مخکې ملزم ته ورسیګو او هغه مطلب هغه ته خپل سزا ملاوي.
د کلی د جرګې جرګې مشر محمود الحسن مشال ریو ته وویل چې انتظامی هغوی سره درې ورځو کې د ملزمان د نیولو لوس کړی دی او که چېرې داسې ونه شول نو هغوی به په لویه کچه احتجاج پیل کړي.
موږ دام فیصله وکړه چې 72 ګنټې پس به جرګه چې کم دی کینی، که چېرې 72 ګنټې کې موږ ته انډیکیشن را نه کړ انتظامی څه پیشرفت ونه خو، نو بیا به موږ یو بھرپور احتجاج کوو او هغه احتجاج به تر هغې پورې جاری تر څو پورې ملزمان چې کم دی د هغې گرفتاری نه شوي.
یاد دی چې څو ورځې وړاندې د سوابې په ګډون سیمه کې د کور دننه ډزو پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان مړه او دوه نور ژوبل شوي وو. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د بشری حقوقو خلاف ورزي د تیر پرتله زیاته شوې ده. دا خبر د بشری حقوقو کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې کړی ده چې تیر ورځ خپور شو. ریپورت وایي په 2013 کال کې په پاکستان کې د ګزړن ناروغي مخنیوي یو نیمه کارکونکي وژل شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال مجید بابر په پېښور کې د بشری حقوقو کمیشن له مرستیال مشر شیر محمد خان سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورسخه پوښتلې چې د دوی د ریپورت تر مخه په پاکستان کې د بشری حقوقو سرغړونې څنګه زیاتې شوې دي. شیر محمد خان وایي
قانون سازے بارے کے خبر شری دی، نو قانون سازے مطلب مختلف صوبوں کی مشوی دی، مرکز کی مشوی دی، دا انصاف فرض کا انتظام اور انسرام خبر دی، نظارے کے امداد عدالت میں کہ جس آدمی سے انتظار کی پرتی دی یا مطلب جس میں موٹر اوٹر کے وغیرہ اپنے پاگے بار کے بخار امن و امان صورت حال سے دین اور ارے کے مطلب سے دار سے دیکھے ذرا نظریات مقدمے سے بھی پولیس والا ہی درج کری دی د قتل مقابلې بیا سره چې د پولیس مقابلې چې دي نو هغې کښې دې رپورټ کښې دا وایي چې 350 کسان چې دي واقعات به دا هغه مخې ته راغلي وي د پولیس مقابلې چې شوي دي په هغې کښې 503 مشتبه خلک هغه وژلي شوي دي او 50 زخمیان شوي دي. دغه رنګې دې کښې یو دیرش ڈرون حملے شوی دی یعنی یو کم 200 کسان وجل شوی دی او بیا دار چې په دغه کال کې یو نوی کسان چې دی امدادی کارکنان چې دا پولیو وغیرہ دا وجل شوی دی اغوا برای تاوان چې دی هغې مقدمه زیات شوی دی. خاص کر بیا په پنجاب کې د زنا تر جبر واقعات چې دی نو هغه ډېر زیات شوی چې 2500 مقدمات درج شوي. په داسې مختلف مدار کې چې موږ ګورو
شیر محمد خان صاحب، په خاص توګه په پاکستان کې د خبریالانو دغه مسله ډېره راګرمه ده، په خبریالانو باندې بریدونه هم کیږي. آیا ستاسو په دې رپورټ کې د پاکستان کې د کارکوونکو خبریالانو په اړه څه شته؟
پابندی دا د فکر او د زمیر او د مذہب آزادی کے دا چیری صحافیان و حملے چیری رامنگ
خصوصی طور پر ذکر کرے. شمعت خان صاحب، د پاکستان قبائلی سیمی ال تشخړې روان دی، ال تپوزی اپریشنون روان دی. آیا تاسو په دې خپل رپورت کې په دغه سیمو کې د بشری انساني حقوقو د خلاف ورزي ذکر کړی دی؟
او یہ بالکل دی کہ باخدا خصوصی طور دا غی خمنګا د مختلف سمیدارون جوی او دغه څه کې خو ډیر زیات نه کان ته خو سره عین مشتري د پاکستان یا انته د عدالتونو مبه دې هر مشتري نو ان په دې څه کې دا غي خو د سره نو داسې اداره نشته چې څوک تاسو ته پوښتنه وکړي.
شیر محمد خان صاحب، زما خیرنه پوښتنه دا ده چې دا تاسو په پاکستان کې د ډیرو د بشري انساني حقوقو د خلاف ورزي ذکر وکړو، د اقلیتونو، د عامو انسانانو، د صحافیانو، د سټیټ، د ریاست د دې انساني بشري حقوقو د خلاف ورزي په ضد باندې څه کارکردګي شته؟
چیرا دا کار میں کیو دا ریڑ پارا تو خلق والے پر جب والے خبر تھی تو عملی طور پر سے دل سے تبھی من سے کے پچا والے الزام یا طور لگونے کی گئی تو اگے والے دبی اختیار نشتا تو عملن کر کے تو حکومت نے بے لاس و بے خودی و اگے مدے سے تو وہ تو غنر بھی کہ دا مدے سے مخلوقی کی قانون سازی کو کی گئی اور اگے مدے سے منفی اثرات دیر جیسے اور مخصد کم بھی.
د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان چارواکي شیر محمد خان او چیز مجد همکار مجید بابر پښتون ته ځوابونه ویل. د پاکستان په کراچی شهر کې د تیرې شنبه په ورځ په مرګونو برید کې ټپي شوی خبریال حمید میر وایي چې د ژوند ته اوس هم تر ټولو زیات خبر د ده په خطر د ده په خبره د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI ورپېش دی. په دې اړه نور تفصیل له کراچی د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچی کې د ټی وی چینل جیو نیوز خبریال حمید میر ویلی دی د هغه جونتا تر ټولو زیات خطر د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI څخه وو. د تیرې خالی پورز په کراچی کې د هغه د زخمی کېدو وروسته دا د حمید میر لخوا خپور شوی لومړنی پیغام دی. د حمید میر دغه بیان د زیارت په ماخام په کراچی کې د هغه ورور امیر میر په خبری غونډه کې ولوست.
موجودہ حالات میں وہ سب سے زیادہ خطرہ ISI سے محسوس کرتے ہیں.
دی وائی په اوس وخت کې هغه تر ټولو زیاته خطرہ له ISI څخه احساس ولا او د دې خبرې سرګندونه حمید میر د هغه کور ته درغلو استخباراتي ادارو کسانو ته هم کړی و. د ورکو بلوچانو لپاره د لاریون کوونکو مشر ماما قدیر حمید میر په خپل یو پروګرام کې میلمه کړی و او د دغه پروګرام په سر ISI له حمید میر خفه و. د دې نه علاوه په سیاست کې د فوج پر مداخلت د حمید میر په سختو نیوکو هم هغوی خفه و. د حمید میر د بیان تر مخه د دې نه مخکې په اسلام آباد کې د هغه د ګاډي د لاندې چاودیدونکي توکي ایښودل شوي وو او د هغه د کورنۍ په غړو حمله شوې وه. خو امنیتي ځواکونه د دغې کسانو په نیولو کې پاتې راغلي دي. د دې تر څنګ هغه ته د ریاستي او غیر ریاستي ادارو لخوا ګواښونه ورکړل شوي او په دې اړه حمید میر قانون نافذونکو ادارو ته ویلي، خو بیا هم د دغې عناصرو په ضد کاروایی نه ده شوې.
19 اپریل کے قاتلانہ حملے سے پہلے انہوں نے خود کو درپیش خطرات کے حوالے سے
دیوائی دا اپریل پا 19 نیٹا پا حمید میر پا کراچے کے دا ترسر شوی حملے نمخ کے حغو خپلو زینو ملگرو دی جی وی ٹی وی منتظمینو او دا کورنائی غڑو تا دا جون تا دا ورپیخو خطرو پا اڑا وی لیو او دا حغی اناسیرو ذکر یہ ہم کڑے وو لچا سخچے دا دا جون تا خطر وو. د هغې ذکر د حملې نه سم د سروستو امیر میر په خپل بیان کې هم کړی دی.
امیر میر نے حملے کے فوراً بعد اپنے بیان میں کیا.
یاد دی وی پر حمید میر د مرګونی حملې وروسته د هغه ورور امیر میر په دغه حمله کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د ده د مشر ظهیر الاسلام نوم ذکر کړی وو. خو د پاکستان د فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR د امیر میر دغه تورونه رد کړی وو.
ظفر کریمی د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز نن پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره لید کاته کړی دی. په دې لید کوټو کې د دواړخیزو اړیکو او د سیمې پر صورتحال باندې خبرې اترې شوې دي. د دې ترڅنګ نوموړی پاکستانی وزیر اعظم د کمی سلامتیا او بهرنیو چارو کې د هغه سلاکار سرتاج عزیز او چودري نثار علي خان سره هم بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. رابی اکرم خان ریپورت لري.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه نن سهار د امریکا، پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي نماینده جیمز ډوبینز پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی چې پکې په دواړو خصالوکاتو د منطقې په صورتحال، افغانستان کې صدارتي ټولټاکنو او د نېټو پوځونو په انخلای خبرې اترې شوې دي. دغه رنګ تیر ماښام د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکې خصوصي نماینده جیمز ډوبینز د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان سره هم ملاقات کړی وو او ویلي وو چې امریکا پاکستان سره د اوږدې مودې تعلقات غواړي. د ملاقات مخکې د امریکا خصوصي نماینده د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره هم ملاقات کړی و چې پکې منطقې په صورتحال او په دواړو خصوصي تعلقاتو خبرې اترې شوې وي. پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه سرتاج عزیز وینا و چې علاقائي صورتحال او په خاص توګه افغانستان په اړه مشاورت ضروری دی. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار د خولې خبر پاڼه وایي چې پاکستان افغانستان کې آزادانه انتخاباتو او د اقتدار پر امن منتقلې حامی دی. په ملاقات کې د اوویل چې منطقې کې امن او معاشي استحکام لپاره افغانستان کې امن ضروری دی. د امریکا خصوصي نماینده ملاقات په اړه د سیمه ییز چارو کارپوه او خبریال رحم الله یوسف زیبای
پاکستان حکومت چارواکو سره په دې باندې خبرې کوي چې افغانستان دغه ټول ټاکنې، دغه ټول حالات چې کوم دي په دې سیمه کې، بیا پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو سره د امن خبرې کوي. نو دې به غواړي چې ځان خبر کی دی چې دا امن خبرې څنګه روان دي او پاکستان کې نور هم د مسلې دی د فوج او د جمهوریت منتخب حکومت سره منځ اړیکه زما په خیال باندې موضوعات خو ډېر دي او امریکایانو حکومت چارواکي خو ډېر د سیمې ته راځي او دا خو ډېر مهم کس دی نو زه فکر کوم چې امریکایان غواړي چې دا دواړو هیوادونو سره خپلې اړیکې نورې هم مضبوطې کړي.
یاد دې وی چې افغانستان او پاکستان لپاره د امریکي خصوصي نماینده جیمز روبنز په درشتم تاریخ د افغانستان نه د پاکستان په درې ورځني سفر را رسیدلی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. پاکستان وایي له ایرانه د برېښنا یا بجلی د اخیستلو په لاره کې به پر تهران نړیوال بندیزونه خنډ نسی او دا چې دا ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین تیرولو پروژه هم ختمه نه ده. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنی اسلام په اسلام آباد کې د ولیزي خبری غونډې پر وخت کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال ریاض مسخیل اورو.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم وینا وا چې ایران د پاکستان گاونډي اسلامي رور ملک دی او د دوانو ملکونو ترمنځ لرغونې اړیکې دي. د زیات کړه چې د وزیر اعظم نواز شریف ته ایران دورې د پاره تیاری روان دي. همدارس د ایران داخله وزیر به هم ډیر زر د پاکستان سفر وکي. ایران سره د زر میگا واټه بجلی د لوزنامې په اړه د یو تپوس په جواب کې د تسنیم اسلم وینا وا په دغه اړه متعلقه چارواکي تماس کړي او امید دی نړیوال بندیزونه بعد د غلار کې خند نه جوړیږي. د دې وینا وا
زه فکر کوم دا د حکومتونو ترمنځ لوزنامه ده او دا سینه چې دا به هم د ګیس پایپ لاین منصوبې په رنګ د ځن ښکار شي. بعضی خلک وایي ګیس پایپ لاین منصوبه ختمه شوې ده خو داسې بالکل نه ده. البته د ګیس او بجلی منصوبې جدا جدا دي. ګیس منصوبه یو پوره بنیادي ډانچه غواړي او په هغه کې د لوی سرمایه کاري ضرورت دی او د بجلی منصوبې کې زیاتې پیسې نه لګي او ځکه د ګیس پایپ لاین په منصوبه کې د پیسو نشواله د ټولو لوی خند وو.
د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین او بجلی منصوبو او دغه لړکی د نړیوال قانون او فشار په حق لا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د معاشیاتو د پروفیسر ډاکټر میراج الحق نه تپوسو کو نو دوه
په دې کې دوه خبرې دي. یو خو د بجلی منصوبه چې کومه ده هغه د ګیس پایپ لاین منګي کاست لینا دا چې هغه موږ ته د انټرنیشنل ایجنسی نه موږ ته لون یا اسیسټنس غوښتل دي ریشن ډیولپمنٹ بانک نه د ایم ایف نه یا د ورلد بانک نه یا د فارن انویسټر موږ ته ضرورت دی چې هغه موږ سره مدد وکړي. بجلی چې راکم منصوبه نه دا خو دا چې لیس کاست لیدا او دا د ډومېسټک ریسورسز د ملک سره دي چې هغه پوره کړي. د مدار چې بس هغه سچویشن نه دی ایران. ایران باندې کوم سانکشن رو نیوکلیئر ایشو باندې نو څومره چې یورپین یونین دی کو یو ایس دی کو نور ملکونه نو هغه د ډیر هدا پورې دی شوې دی او خبره د سولوشن طرف روان ده. ډیر زیات کنسنسس د دوه پارټیز فینانس کې ډیولپ شوې دي نو زموږ خسته یو فیزیبل سولوشن دی او یو فیزیبل پروجیکټ دی چې موږ د ایران نه بجلی امپورټ کړو.
د خبرونې دوران اغلی تسنیم اسلم په خبريال حامد میر د حمله غندنه وکړه خو زیاته کړه هیڅ چاته په ملکی ادارو د بی جوازه تنقید اجازه نشته. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دوی د تعلیم او روغتیا په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. خو د دوی په وینا نه د قبایلي سیمو ادارې فاټا سیکریټریټ او نه هم د دوی ټاکلو استازو د دوی د ستونزو د هواري لپاره نه ګامونه پورته کړي او نه هم غته پاملرنه کړې ده. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو دا څرګندونه تیر ورځ د پېښور د خبريالانو په مرکز کې تر خبري غونډه ورسته وکړې. شبیر احمد جان پری رپورت لري.
دا شمالي وزیرستان سپینوام اوسیدونکو په سیمه کې د ستونزو په حق لباندې پیښور پرېس کلب کې یو خبري غونډه وکړه او ویل چې شمالي وزیرستان د ډېر مودې راسې یو شمېر ستونزو سره مخ دی. ولې موجوده وخت کې د اولس په حل ځلو دوی د سیمې لپاره یو هسپتال منظور کړو خو دې تورو لګو تر ان اس ال یختم نه د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر هغه خپل یوې حلقې ته منتقل کړو. د سپینوام ګل نواز په دې حق لوای
دا ریسی اپګریډیشن شوی وو ته اف ڈی هسپتال د ډېر وخت نه زمون خلکو دغه ریکوست
سوالونه او درخواستونه او داغه چغې کولې نو ای ڈی پی کې راغی اغا ته ای ڈی اسپیټال شو نو اغینا رستو د موجوده چې کوم ایم ان ای دی حلقه 40 محمد نذیر اغی ټیکې په ول لج باندې اغی یو انفیزیبل زایتا شوته منتقل کړه چې اغا د خپل کلی دی نو زمونږ سره ډیر ظلم او ډیر ناانصافي وشو
هم د سپینوام حق نواز وای چې دغه نه علاوه هم د سکولونو او تعلیمي ادارو یو شمیر ستونزې او د دې په ځنه کولو کې د جنکو هلکان لپاره سکولونه بالکل نشته دي
همیش ټوټل بودی اندازه پاسې 1000 نه به ودو کنه او دا بودی شي اسن خل یو بودی دو کنه والا کدو اندازه 20000 بودی دو په دا شي یو های سکول نشته او په شي جنکې سکول پرمری دا او چیرته میډل غا سکول نشته په شو دا سه د تاخیل چې د بانو په سایډ باندې دا په دا شي 13000 بودی دو په دا 13000 بودی شي یو میډل سکول نشته
په خو دا ان اس ال وختم شمالي وزیرستان د قامي سملې غړي محمد نذیر هم چکل او پختل نو هغه ویل چې په شوال او شوا دوانو کې یو یو د صحت مرکز شته دی او دوی د فند د وجه په شوا کې د اسپیټال اپګریډیشن وکړو او راتلونکي کې به د سپینوام د اسپیټال هم اپګریډ کړي
هغه دی په سپینوام یو یو تحصیل اسپیټال موجود دی په شوا باندې اسپیټال موجود دی دا خو میز او اپګریډ کړو تیر اف دی د فاتا سیکریټری ته پوس وکړو هغه کې مکمل ریکارډ یې شته چې دا فیصله مونږ نه کړی مور یا په وخصلا د فاتا سیکریټری کړی نو چې بای جانا کا د اسپیټال نه بي دوه سره روان کی نو 4 کروڑ روپے دی مصر دمر پاور نشتا دی مصر دی 20 کروڑ دی نو پتہ 20 کروڑ بند میڈیو اسپتال جڑوی دو نشی جڑا والا او 4 کروڑ روپے مصر دی مرکز نہ میرا ویجنا نو تفصیل دی وکا او پتہ ایسی ڈی پی کو دی اسپتال غا وکیت
بل خدا شمالی وزیرستان نہ راغلی دغه خلق وینا وا کچری حکومت د دوی دی غختنو تا زر تر تر پاملرنه ونکړه نو دی با په پیښور کې د خیبر پختونخوا گورنر د کور او فاټا سیکریټریټ مهتا احتجاجونو لړۍ پیل کړی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو هیڅ یو نوماند به هم په لومړي پړاو کې یو 50% رای ترلاسه نه کړل سي افغان کارپوهان هم اټکل کوي چې د افغانستان انتخابات به دویم پړاو ته وغځيږي په دې اړه نور معلومات اسمت ساروان راکوي
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوازې د سباندې 50% رایو نتیجې لا اعلان شوې نه دي اوس دا موضوع تر پخوا توده شوې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان به په دوهمځلي انتخاباتو کې سره مخامخ شي سره له دې چې عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې تر نورو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې خو هیڅ یو تر اوسه نیمایي رایې نه دي خپلې کړې او داسې نه ښکاري چې په پاتې سباندې 50% رایو دې پوره کړي د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پرون په یو خبري غونډه کې د دریم ځل لپاره د قسمی پایلو د اعلانولو په محل وویل د ته په پام سره چې د زیاتو رایو نتیجې اعلان شوي شکل لري چې کوم کاندید د ټاکلې هدف پوره کړی شي
فکر میکنیم کې دا و ابداونیم
فکر کوم ک پاتې ولستین فی صد وشپرل شي شک دی چې څوک دې په لومړي پړاو کې ګټون کوي شي خو بیا هم په قطعي ډول څه نشم بایلې خو شک شته د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د 2.15% رایو د نتیجې اعلان وشودل چې دوهمځلي انتخابات تقریبا حتمی دي د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پرونی اعلان وشودل چې افغانستان دوهم پړاو انتخاباتو ته روان دی
او د دې کول ځکه نو دوهم پړاو ته ډیرم دا دلیل ممدا خي چې د ورځې نه چې انتخابات پای ته رسیدلی او شمیرنه شروع شوې دي هغه اصل 50 جمعیو نشي پوره کوله او هغه فیصدی کې چې پاتې دي هم که حسابېږي او ټول سره یو ځای شي نو داسې نتیجه اخیستل کېږي چې دا یو هم په لومړي سر کې برنده نشي کېدلی او دا دویم دور ته انتخابات تلونکي دي
د دریم ځل قسمی پایلو لمخي عبدالله عبدالله نږدې 4.4% اشرف غني احمدزي نږدې 3.3% او زلمی رسول 11% رای ترلاسه کړی دي ټاکل شوې ده چې د ټولو رایو ابتدایي نتیجه سبا شنبه اعلان شي
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنو د ماځګر تر شپږو بجو بلندینه یو څپو خبرونه لري چې پر منځنۍ چپا 422 کیلو هرتز او پر لندو چپو 2113 15315 او 15340 کیلو هرتز یې اوریدلای شي
مشال ریډیو ته غوښ د نورو دونکو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوې. راځي چې له ولایت څخه د خبرونو لنډیز واورو.
دا خبر پختوخوا په سوابۍ کې د یوې کورنۍ پنځو غړو د وژنو په غبرګون خلکو مظاهره کړې ده. دا مظاهره وروسته خلکو ته د چارواکو لخوا د پلټنو تر باور وروسته پای ته ورسېده. پولیس او ځایي اوسېدونکو نن سهار مشال اړو کې ویل د شپې شاوخوا 12 بجې په یاروسین کلي کې د وسوالو په ډزو کې یوې کورنۍ پنځه کسان ووژل شول. د یو بل خبر له مخې نن غرمه د سوابۍ په کالوخان کلي کې د دوو ډلو ترمنځ ډزو کې درې کسان ووژل شوي دي. د بلوچستان په نصیر آباد کې د پولیسو پر ګزمي کوونکي ګاډي د وسوالو برید کې درې سرتېري ووژل شوي او بل ژوبل دي. بلوچ بیلتون غوښتون کې دلی بلوچ ریپبلیکن آرمی د برید پړه منلې ده. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په 2013 کال کې په پاکستان کې د بشری حقوقو خلاف ورزي د تیر پرتله زیاتې شوې دي. دا خبره د بشری حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې کړې چې تیر ورځ خپور شو. دا قبایلی سیمونه منتخب شوی د پارلمان غړو او نورو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا گورنر سرتار مهتاب احمد خان عباسی سره ملاقات کړی دی. قبایلی مشرانو له گورنر نه غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو انتظامی اختیارات دي ولسی ادارو ته ورکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په درې کلونو کې به په لوډشډینګ قابو وموندل شي ځکه چې حکومت د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان په شمالي او مغربي سیمو کې د سیلابونو له وجې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي او یو شمېر نور روغ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وايي دویم پړاو ته د ولسمشریزو ټاکنو تک له امکانه لرې نه ده. ټاکل شوی ده چې د ولسمشری د انتخاباتو ټولو رایو لومړنۍ نتیجې سبا اعلان شي. او درو د بارنو چارو وزیر سرګی لاورو پر واشنگتن تور پورې کړی چې د ماسکو نه نورو اضافي غوښتنو په بنیاد یوکرين په اړه نړیواله موافقه خرابوي. بلخو د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي له روسیې سره د یوکرين په اړه د لارې بدلولو موقع په ختمېدو دی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې تاسو ته ګولایز وړاندې کاوه. سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوست دي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ته داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ته هدایت کړې ده چې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل کوم ځای ولاړ وو د هغل تنې دی بیا شروع کړي ځکه چې د ملک کې امن راوستل د حکومت لومړی ترجیح ده او د لړکې د ټولي وسیلې په کار راوستي شي. د اداري په وینا چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تقریبا د دوه هفتو راسه ولاړ وو چې لکبل یې د په ذهنونو کې اندېښنې را پیدا شوې وې چې دا عمل به مخکې لړ نه شي او په دې موخه د طالبانو لخوا دا شکایتونه هم مخې ته راغلل چې حکومتي کمیټې په پوره توګه اختیار نه لري. اداري زیاتوي چې اوس وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د لړکې هدایت جاری کړو کوم چې یو ښه ګام دی. اداري اخیری کې لیکي اوس که د دواړو خواو په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړی شي نو هیڅ وجه نه ده چې دا مذاکرات کامیاب نه شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې قبایلی سیمو کې د نوي تعلیمي کال شروع کېدو باوجود تر اوسه هلته وړیا کتابونه نه دي ویشل شوي کوم چې د افسوس خبره ده. حالانکه د خیبر پختونخوا په نسبت قبایلی سیمې ډېرې پسمانده پاتې دي او دلته د زیاتې پاملرنې ضرورت دی او کدا کتابونه یو میاشت وروسته ورکړل شي نو د سره به د ماشومانو باقاعده لسته هم یو میاشت وروسته شروع کیږي. ادارې مخکې لیکي چې قبایلی سیمو کې یوازې د کتابونو مسله ندا بلکې دلته د استادانو د کمی هم یو لوی مسله ده او د لیکلوس شرح هم ډیره کمه ده. د کومې زیاتولو د پاره چې متعلقه چارواکو او حکومت لا د سمجستي ګامونو اغستو ضرورت دی. اداریا اخیری کې لیکي هله چې د خیبر پختونخوا گورنر به د معاملې ته پام راوګرځوي او د زموږ خلکو په ضد به سخته او زر تر زر کاروایی وکړي او چې دا شن بیا فاټر سیکرټریټ او نورې متعلقه ادارې هم خپلې غلطۍ اومني او د دې د ختمولو کوشش وکړي نو هله به ممکن شي چې قبایلی سیمو کې هم تعلیمي نظام د نور ملک برابر کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې حکومت د تحفظي پاکستان قانون لاري امنیتي ادارو ته د مشکوک کسانو په خپل ولکه کې د ساتلو اضافي واک ورکوي. سپریم کورټ پر ځینو فوجي چارواکو د خلکو د ورکول مقدمه په ملکی عدالتونو کې چلول غواړي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې کڅهم په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ډېری هلي پیدا کړې دي، خو د دې هیواد له امنیتي ځواکونو سره لا هم د نړیوالو روزنیزې مرستې ډېر ارزښت لري. د دوړ مقالو غټه کې درته منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په یوه مقاله کې راغلی د پاکستان سپریم کورټ اراده لري چې د بيدرکه شو خلکو په کیس کې په پوزي چارواکو په عام عدالتونو کې مقدمه وچلوي، چې په نتیجه کې د بيدرکه شو خلکو د خپل خپلوانو امیدونه پیدا شوي دي. ورسپانه لیکي ک امنیتی ادارې د دې عدالتي ګام په منلو کې ناکام شي، نو ممکنه ده چې دا سلسله یو سیاسي رنگ واخلي، ځکه چې حکومت لا د وړاندې نه هڅه کوي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې امنیتی ادارو ته مشکوک کسان په تحویل کې د اخیستلو اضافي اختیارات ورکړي. بلخوا په راتلونکو څو ورځو کې سپریم کورټ د هغه اوریدنې اراده لري چې پکې په امنیتی ادارو د یو بې درکه شوی تند پیدا کولو لپاره فشار اچول کیږي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف د نوي قانون په حق کې وای چې دا په موجوده حالاتو کې د امنیت ټینګولو لپاره ډیر ضروری دی. حکومت موقف لري چې زیاتره په عام عدالتونو کې ججان نیول شوی وسلوالو ته د سزا ورکولو نه ډډه کوي، ځکه چې هغوی د ځان او خپل کورنۍ په اړه اندېښمن وي. بلخوا وسلوالو د 500,000 نه زیات عام خلک او د امنیتی ادارو اهلکار وجلی دي، نو په تحفظ پاکستان قانون کې د ټولو مسلو ته پام شوی چې په نتیجه کې به یې د ترهګرۍ مخنیوي وشي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم د افغانستان په دې وروستیو انتخاباتو کې د درغلیو ریپورتونه راځي او ویل کېږي چې د ولسمشر حامد کرزي انتظامیه د ولسی رای د بدلولو هڅه کړې، خو دغه پرامن انتخاباتو ترسره کېدل یو ډیر لوی کار دی چې په نتیجه کې به یې د واک د منتقل کېدلو سلسله هم په امن سره ترسره شي. مجله لیکي په دې انتخاباتو کې د افغان امنیتي ادارو کارکردګي هم د ستاینې وړ ده، چې د طالبانو لخوا د ګواښونو باوجود یې د انتخاباتو پر مهال امنیت ټینګ وساته. په نړیوالو ځواکونو کې د افغان امنیتي ادارو د تربیت سانګوي زیاتره ځواکونو د نړیوالې سطحې معیاري روزنه ترلاسه کړې، چې پکې افسرانو ځانګړي زده کړې هم کړې دي. د مجلې په وینا د هر څه باوجود افغان ځواکونه په مکمله توګه د خپل هیواد د امنیت لپاره لا نور زده کړو ته ضرورت لري، خو د انتخاباتو ثابته کړه چې که نړیواله ټولنه د دوی روزنې ته دوام ورکړي، نو دوی د هر ډول حالاتو د مقابلې لپاره تیارېدل شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
امریکای مجلې فارن پالیسی د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د اوسنۍ او راتلونکي تګلارې په اړه یو لیکنه کړې ده. مجله د لیکنې په یو برخ کې لیکي چې که څه هم امریکا په تیره یو لسیزه کې له پاکستان سره اړیکو ته ارزښت ورکړی دی، خو دا نه ده څرګنده چې که له سیمې یا له افغانستان ووځي نو به افغانستان او پاکستان ته په کوم نظر ګوري. د دې مقالې غټه کې له یوې لنډې دمې وروسته اورو. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې له افغانستانه د وتلو په ترڅ کې یو مهمه خبره ده چې امریکا به خپله توجه جنوبي اسیا ته اړوي. امریکا له 2009 کال راهیسې افغانستان او پاکستان ته په داسې نظر کتلی چې افغانستان ته پکې لومړیتوب حاصل پاته شوی دی. مجله لیکي داسې ښکاري چې امریکا له افغانستانه ووځي نو به په دې تګلاره کې بدلون راولي، کومه چې واشنگتن تر اوسه دلته خپله کړې ده. فارن پالیسی لیکي که څه هم امریکا تر اوسه له پاکستان سره اړیکو ته ارزښت ورکړی دی، خو دا نه ده څرګنده چې لکه له افغانستانه ولاړ سي نو به افغانستان او پاکستان ته په کوم نظر ګوري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې یو داسې اصطلاح رامنځته کړه په کوم کې چې د افغانستان جګړې ته اشاره شوې وه او د القاعده په ځپلو کې د پاکستان همکاري مهمه بلل شوې وه. مجله زیاتوي چې په 2014 کال کې له افغانستانه وتل به د دې سبب سي چې امریکا به افغانستان او پاکستان ته یو ډول ارزښت ورنه کړي. د مجلې په لیکنه که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کله هم ډیر شي نه دي پاتې شوي، خو پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه په درلودونکو خواهشاتو کې ډیر محتاط ووسی. امریکا په داسې وخت کې له هند سره خپلې اړیکې پراخ کړې دي چې هند په سیمه کې خپل اقتصاد ډیر پراخ کړی دی. که چیرې امریکا د افغانستان او پاکستان پر ځای ټولې جنوبي اسیا ته په یو نظر کتل پیل کړي، نو به د پاکستان لپاره د ډېره ګرانه وي چې د هند په پرتله زیاته سفارتي توجه او وسایل ترلاسه کړي. مجله لیکي د هند په مقابله کې سفارتي توجه له لاسه ورکول هغه څه دي چې پاکستان تر ټولو ناخوښه ګام بللی دی. مقاله پر مخ لیکي هند د امریکا دوست دی خو اتحادي نه دی، او پاکستان بیا د امریکا اتحادي دی خو دوست نه دی. د مجلې په لیکنه امریکا ته پکار ده چې د هند او پاکستان ترمنځ دا پیچلې اړیکې په داسې توګه عادي حالت ته راوګرځوي چې د دې دوو هیوادونو په منځ کې د اقتصادي او تجارتي یووالي حوصله افزایي وکړي. مجله په پای کې لیکي چې له افغانستانه د وتلو معنا باید دا نه وي چې امریکا بس همداسې پاکستان او سیمه پرېږدي او ولاړ سي. د کیو روغتیایي موسسي چارواکي وایي چې د دوی د روغتیایي کارکوونکو پر وژنه سربیره به هم دوی د افغانانو له خدمته لاس وانخلي. د دې موسسي د مالی چارو مشر مارک نیچ بیگا د امریکا په پنسلوانیا کې خبريالان تول چې دوی د خپل درې روغتیایي کارکوونکو د وژنې په اړه له افغان امنیتي ادارو سره له نږدې کار کوي. اسمت ساروان نور حال راکوي.
د کیور غیر انتفاعي مؤسسه وایي چې له افغان امنیتي چارواکو سره د هغې حملې په اړه له نږدې کار کوي چې په نتیجه کې پرون د دې خیریه مؤسسې د روغتون درې ډاکټران ووژل شول او یو نرسې ټپي شو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کیور د نړیوالې مؤسسې د مالی چارو عمومي رئیس مارک نیچ د متحدو ایالاتونو د پنسلوانیا په لیمان شارګي کې چې د دې مؤسسې مرکز دی خبري اعلانو ته وویل دوی لا هم افغانانو خدمت ته دوام ورکوي. د همداراز له خلکو وغوښتل چې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو او په افغانستان کې سولې ته دعا وکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کیور روغتون یو ساتون کې پرون سهار د کیور نړیوال روغتون پر ډاکټرانو ډزې وکړي چې په نتیجه کې د دغه روغتون یو شزه او دوه نارینه ډاکټران ووژل شول او یو نرس ټپي شو. حمله کوونکي د دوه نورو ساتونکو په ډزو له ټپي کېدو وروسته ژوندی ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی وویل چې تر اوسه پورې د دې حمله انګیزه نه ده څرګنده شوې.
یو امنیتي یا د پولیسو سرباز چې د شفخانې کیور سره مسولیت درلود لور کس خرجان باندې ډزې کوي. درې کس د خرجان وژل شوی دی، یو هم زخمی دی، بل د برید کوونکي هم نیول شوی دی. د پولیس نظارت لاندې دی، موږ به تحقیقات کوو تر څو د دې انګیزه او د دې دلایل پیدا کړو چې ولې دا برید کړی.
د کیور مؤسسې مالی رئیس مارک نیچ وایي چې دوی په نړۍ کې د ماشومانو او امیندوارو ښځو په درملنه تمرکز کوي او هر کال د 10,000 تنو درملنه کوي. دا مؤسسه د نړۍ په اتو هیوادونو کې روغتونونه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. قبایلی سیمو د سیاحت کارکوونکي پیرا میډیکل سټاف غړي وای چې د 2012 کال کې ورته ترقی منظور شوی و خو لا هم پر دوی عملی سوی نه ده او صوبایي ملازمینو ته دغه ترقی ورکړل شوی ده. د دوی سره په یوازنی توګه دا اعلان شوی خو نه دی پوره شوی. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر پر ریپورت لري.
الفاټا پیرامیډیکل اسوسییشن غړی وایي 2012 کال کې د صوبې په خوانی وزیر اعلی د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو صحت ملازمین پیرامیډیکل سټاف ته د ترقی منظوري ورکړې چې په خیبر پختونخوا کې عملی کړې شوې. خو ولې د دوی په وینا د قبایلی سیمو ملازمینو ترقی باندې لا هم عمل نه دی شوی. جوهر علی صدر آل پیرامیډیکس خیبر پختونخوا او فاټا مشال ریډیو ته وویل قبایلی سیمو صحت دغه ملازمین چې په جنگ زده سیمو کې ډیوټیانې کوي ورته خپل جایز حق هم نه ملاویږي.
سفران منیسټری او گورنر سپتم ډیر پروچونو کا فاټا ډایریکټریټ او فاټا ای سی ایس او چی سیکټری دا ټول مو پکې په مختلف وخت کې کوم دې ټچ کو. خو بهر حال د فاټا چې کوم پیرامیډیکس دی په جنگ زده علاقو کې
د قبایلی سیمو پیرامیډیکل سټاف اسوسییشن صدر نورمداد خان مشال ریډیو ته وویل قبایلی سیمو کې کمو ملازمینو چې ترقی شوی د ترقی آرډر کاغذونه په جیبونو کې ګرځوي او هر یو چارواکی ته چې ورزی نو ورته ویلی شي چې فاټا لپاره فنډز نشته.
2012 سه ویستا اپګریډیشن د لاو شولو منځيري روکړله ان پی حکومت وو په دې سه کی پی کې سه چې سمرا نو نا 17 پرې ا دېګه تا فونیا ور کړو شو ریفلیکشن یا وو شو او په دې سه میز د فاټې ولا چې سمرا کا سو می چې چا پر موشن وو شو لوس می سره سیټی نه نشته او می سره ریفلیکشن وکړو روکړای دا او نه فنډ روکړي فرموشن
پاکستان والا چې کیما رینا دی می شوی دی ادا غاس په جو بیسه سره یو په دیشه ډیر ملګری دی می ریټایر شول او پروموشن او سینیاریټی چې کیم رول ال ایغه تا پروموشن نشم دل
کلام او چې په دې اړه د فاټا سیکټریټ صحت سانګې ډیپټی ډایریکټر ډاکټر نذیر خان سره تماس ونیو نو دو یو وې دغه فیصله تفصيلات ګوري نو لگا شیبا کے با خپل موقف وړاندې دے کړی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
کورمی ته ولاړ سو په کورم ایجنسی کې د سرکاري سکولونو استادان غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دی پخې کړل سي او د دوی د تنخواګانو دی هم بندوبست وسی د دوی په خبره چې یو کال وړاندې یو شمیر استادانو برتی سوي وو چې دا په مختلفو سکولونو کې ډیوټي کوي خو تنخواګانې ورته نه ورکول کیږي نور حال د طارق اورغزی په ریپورت کې اورو
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د سرکاري سکولونو استادانو غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکاریانې د پخې کړې شي او د دوی د تنخواګانو د هم بندوبست وشي مجیب نور په نامه د سادې سیمې یو استاد مشال لډیو ته وویل چې 2013 کال د جنوري په میاشت کې تعلیم محکمې د آتش پېته کسانو برتۍ کړې ده چې په دې کې زیاتره شمېره د استادانو ده نوموړي زیاته کړه چې دغه استادان د سیمې په مختلفو سکولونو کې خپله ډیوټۍ کوي خو تنخواګانې ورته نه ملاویږي محمد فاروق پنما یو بل استاد وای چې یو کال وړاندې برتی شوی کسانو د دغه مسلې ته هیڅ څوک پام نه کوي
نو پاته ده لګي چې زموږ کله بس کله یو طرف ته کاری وي چې بل طرف ته زموږ نه جنا نو په دغه ځای کې یو ځخه تر کوه چې هیڅ څه هم رافته شي دي یتا بار بار خبره شي دي خو ډیر یو لاون کوشش به شروع اېنه کوي
د دغه مسلې په اړه د تعلیم محکمې مشر چارواکي مجید ګل مشال رډیو ته وویل چې په فاټا سیکریټریټ کې د استادانو دغه برتی خلاف کیس روان دي نو ځکه پر دوی باندې تنخواګانې بند شوی دی حکومت ایجنسی کے متاثرہ استاذان وائی چدا وقت سمیتا دا زیاد تعلیم ضرورت تے حکومت ددی دغه مسالہ پر ترجیحی بنیادو ہوا رکڑی طارق اورغزی مشال ریڈیو کرم ایجنسی
درنوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د مشال ریډیو د دې خبرونې په پایل کې تاسو ته ویلی وو چې د اونیز پروګرام پام کوه اوریدو لپاره را سره پاتې سي نو سم وخت راغلی دی د پام کوه اونیز پروګرام د خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار امان الله نصر د خپل ملګرو په مټ تیاروي دا چې امان الله نصر د دې اونۍ په پام کوه اونیز او خندونکو خبرونه کې سره غونډ کړی دی راځي چې په ګډه وورو
السلام علیکم گرانو قدردانو او نادانو او ریدونکو داد یو زل بیا ستاسو د سر درد او د دماغ چټونګه جناب خراب تراب د حالات زپلې لکور نشړلې ګورګین مرچکه را ورسېړې سره د داشینا ولا دا او ناشدو خبرو نو سره کې او ری نو به هم ارمان کوي او کې نا او ری نو به هم ارمان جن پاتې یاست نو گرانو سرګردانو او ریدونکو په دې هلې یو چې د حج مبارک د پاره به د پاسپورت دفتر ته تللی نه یاست او کتللی یاست نو هلته به چا په لین کې درولی نه یاست او کې درولی یاست نو بیا به پټش کولی نه یاست او کې شکولی هم یاست نو بیا به د خپل پاسپورت د وصولی د پاره یو سل اته وشتواره زغلولی راز غلولی نه یاست او کې راز غلولی یاست نو بیا به د بس ریکشو او ټیکسیانو کرایو لکروڑ پچانو نه پروڑ پچان خړی نه یاست په بس کې به جیب کتره او په لار به پولیس سوالا چالان کھڑی نیاس ملګرو نن موږ د حج مبارک نقل پدی شروع کړی دی چې نن سبا د حج د پاره پاسپورټونه جوړیږي فیس جمع کیږي او بیا به که خیر وي نمرا خیږي خو د دې ټولو کارونو د پاره د ټولو نه ضروری شی دی پاسپورټ تو تکای چکری دا وخت په پاسپورت آفیس کې ولاړه ده راشي چې ورشو چې بیا کوم برخصو وای
ګرانو او ناتوانو
اوریدونکو زنن د پاسپورت په دفتر کې ولاړ یم. دلته ډیر رش دی، ولی چې نن سبا خلک د اج د پاره پاسپورتونه جوړوي او پیسې جمع کوي. راشي چې دی افسر ته ورسو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ارجن جوړوي که نارمل؟
نه نه، زه پاسپورت نه جوړوم.
نو بیا دلته د څه دپاره ولاړ یې؟ شناختي کارډ افس ته ورشه کنه.
نه نه، شناختي کارډ هم نه جوړوم.
نو بیا راشن کارډ جوړوي؟
نه نه، راشن شته نه، کارډ یې سکوم.
نو بیا دلته د څه دپاره راغلی؟
زه رپورټر یم، ستا انټرویو اخلم.
نه نه نه، یو منټ یو منټ، چې ریکارډینګ سټارټ نه کړې اوس ظالمې کوزده مې ماتېږي کنه.
کوزده دی ولی ماتېږي مړه؟
پرون مې خواښې کتو ته راغلی وه، زما خو ویښتان شته نه، ویګ مې پسر کړی و، غاښونه مې هم د پلاسټیک لګولي و. اوس که هغوی په انټرویو کې بې ویښتو او بې غاښو ولیدم نو کوزده مې ماتوي کنه.
نه نه، مونږ د راډیو انټرویو کوو.
اخاخا، بیا صحیح ده. دا د ریډیو خو دغه ګټه ده چې تورې که خړ که ګنجۍ که ببر که زمری که ګیدړ که سرخي وي که پوډر معلومیږي نه. نو سوال کوه، ډېر رش دی کنه؟
خلک ستاسو څخه ډېر شکایت کوي چې نن سبا تاسو ډېره سختي شروع کړې ده.
تو ته که جانې چې څومره سختي کوي، خلک خواروي، انسانان ستړي کوي، هغومره به هغوی ژر سر خلاصوي کنه.
سر خلاصوي څه مطلب؟
ولی ته زما خیال ده چې من په بارډر نه یې راوختي.
ولی
وای ولی په لارې کې څو کسان ولاړ وي چې وای اے سر خلاص که.
سر خلاص که څه مطلب؟
سر زمون کوډ ور دی، یعنی جیب خلاص.
نو تاسو رشوت غواړی؟
توبه توبه توبه، استغفار وایا، رشوت نه میټای غواړو.
د چی شي میټای؟
اے ساده جینې، چې پاسپورت جوړ شي نو بل ملک نه پرسان نه وځي. چې له ملک نه پرسان نه وته، له لوډ شیډینګ نه، له غوا برای تاوان نه، له پډو نه، له دماکو نه به خلاص شي. نو میټای خو هغه جوړیږي کنه؟
نه نو تاسو خو د پاسپورت فیس اخلي، دا میټای به د چی شي ده؟
پاسپورت به څه وي، فیس به څه وي؟ ستاسو خیال دی چې زه دلته راغلی یم مفت راغلی یم؟ د پلار رکشه، د کور ګډوه، د مور دریه مې خرڅه کړې ده، فیس مې ادا کړو، بیا مې دلته ټرانسفر وشو. اوس به اول خپلې ګټم، بیا به ګټه کوم، بیا به یې لوړ والا ته امر کوم، کته والا به هم خوشحاله ساتم. نو دا ټولې خو داسې نه برابرېږي که نه؟
نه نو تاسو ته دا رشوت درکوي څوک؟
الحمدلله ټولې راکوي. ملک ناپرسان د دنیا هغه واحد ملک دی چې دلته د هر ملک پیداوار په ډېر ښه مقدار شته دی.
پیداوار
او که نه، که عراق دی که ایران، که بنگال دی که هندوستان، که عرب دی که افغان، ټول شته دلته. د هر چا د پاسپورټ خپل خپل قیمت دی.
نو تاسو غیر وطني خلکو ته هم پاسپورټ جوړوئ؟
په هغوی خو زموږ دنده چلیږي چې دوی نه وي زموږ پاسپورټ څوک څه کوي. ستاسو خیال دی چې جاپان او کنیډا والا زموږ پاسپورټ جوړوي او که یورپ او امریکا والا؟ یقینو که یه واری د ویست انډیز والا پاسپورټ ورکو، ما ورته وویل چې زموږ پاسپورټ به در جوړ کړم، وای نو 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 نو، ستاسو پاسپورټ، توبه 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 توبه، په هر چوک په هر ځای تلاشي، په هر ایرپورټ ډیره ډیره بې عزتي، وای یو آر دهشتګردی، پوډری، سمنګلری، توبه توبه نو 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 نو، یور پاسپورټ نو نو.
نو ګرانو پاسپورټ زدا اوریدونکو، د دې نه وړاندې چې زما پاسپورټ کینسل شي او زما نوم هم د پرویزی بابا رنګ په آی سی ایل لیست کې شامل شي، دا د غم خبرونه پریږدو او ځو د خوشحالۍ یو څو اعلانونو او د هغوی ځوابونو ته.
د خوشحالۍ اعلانونه.
کاکو زیری مې در باندې د التواف حسین شناختي کارډ جوړ سوی دی.
یا الله، شکر دی چې دا هلک بالغ شي، کیدی شي اوس بالغ سیاست شروع کړي.
خبر دی چې کراچی ته د تګ نه پس د پرویزی صاحب طبیعت قرار قرار په سمېدو شو.
خود به سمی چیالی مخری نیهاری نوشی جان کی او پان میلاوشی نو طبیعت به ولی نزمیگی.
خبر دی چه حکومتی او طالبانی کمیتو تر مابین مذاکرات پا دیر کامیابی روان دی.
ما نو در تولی چه دا بروان وی ترسو پوری چی ده سهر ما خام و ما خستن چای و روتی پسر کروی ده بروان میکنه.
ککو ککو زیری بدر باندی ده طالبانی کمیته مشر غری مولانا شفیع الحق لکمیته زخد بیلی دو اعلان وکی.
یره زمان خیال ده چی حلوه او شروه دواره ختمی دون که
خبر ده چی ده سند وزیر بالا قایم و دایم علیشا یه واری بیا ویلی ده چی انشالله پا کراچه که با امن راشی که خیرو
زمان خیال دوزی بیاد بل شریدی دده چی مود برابر شی بیاده غسی اول فول گونی بی
کاکو کاکو ام کیو این ویلی دی چو طول فاتا کراچه ترا غلی دا
یره چی اندیا راتلیشی بنگال راتلیشی نو فاتا والا دا چا گد غلا کرده چی ویزه به انی و بیا برازی
نوگرانو او سرگردان او ریدون کودا او ده خوشحالی تو اعلانونه او ده اغوی زوابونه ده دینه ده مخه چه ده غم هوارا والوزی یوی خوات لوتشی دین شروشی او بلی خوات زمون دین دین شروشی گورگین تراکی اجازه خوبام کوا چه ده شپی او دیگی پا مچردانی کی مچر پری نگدی پام کوا چه ده مور پا خلاب ده بیگم خبری تا غوگ کی نگدی ده پرویزی بابا رنگ ملک پری نگدی او پام کوا پام کوا
تیرواری تن دکھڑا مان تیرواری تنگ دکھڑا ماں مفلس ملنگ دکھڑا ماں تیرواری تنگ دکھڑا ماں مفلس ملنگ دکھڑا ماں تاواری ووٹ نہ در کب میں زما کبا کبا و زما کورا کبا و زما کھڑا کبا و زما شڑا کبا و زما سپینا کبا نالی بجوڑوام بجلی براولم سڑک در پاخوام اسکول بخلاسوام بلڈوزر بدر کوام ممبر میورک دیز دفترون لٹوام ممبر میورک دیز دفترون لٹوام نالی بجوڑوام بجلی براولم سڑک در پاخوام اسکول بخلاسوام بلڈوزر بدر کوام ممبر میورک دیز دفترون لٹوام ممبر میورک دیز دفترون لٹوام جب دا کوچی شار دی ار روڈی ہوا زار دی عجب دا کوچی شار دی ار روڈی ہوا زار دی ممبر اسلام آباد کی دی ویش پل چکرن ممبر اسلام آباد کی دی ویش پل چکرن عجب دا کوچی شار دی ار روڈی ہوا زار دی ممبر اسلام آباد کی دی ویش پل چکرن ممبر اسلام آباد کی دی ویش پل چکرن
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اتلان خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
تاکي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال